در مجموعه خبری با سالی محمد سالی باشید.
ډیره مننه نیمی صاحب، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مالخ وسلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. خو د خبری برخه ډیرش دقیقې ده. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبري کړي. نن یک شنبه ده، د زمري 13 د اگست 9 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبر تایید شو. په کندوز کې یو ځان وژونکي برید 22 کسان ووژل. د ایران د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، د ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شو چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سو کسانو شمیر 150 تنو ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې پر عام میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونامه لخوا په یوې خبر پاڼې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل سوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خوایی د کورنیو د غړو د لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ مسله نه ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلی او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو ژغ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامه راتلونکي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. بل خو د هند صدراعظم نریندرا مودي هم دغه پیښې په کلکه غندلی او په کابل کې پرونی پر لپسی بریدونه یې د کرکې وړ بللی دي. د اگست 9 نیټې د کابل لپاره یو خونړی ورځ بلل سوې ده. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلو ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کندز د امنیه قمندانې ویان سید سرور حسینی رسنوی ته ویلي چې دغه حمله پر اربکي وسلوالو سوې چې دولت پلو ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګومان کیږي ډیری وژل سوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سختریزو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 11 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د ده په خبره په وژل سوي او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د 130 اربکي وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د کنړ ولی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي وشتل سوي دي. وحید الله کلمزی د شامی پر ورځې په غونډه کې وویل دا لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکول سوي چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کنړ ولی دانګام ناړۍ او سرکڼو هغه ولسوالۍ یادوي چې اوسیدونکي د توغندیو له کبله خپل کورونه پرېښي او امن سیمو ته کډه سوي دي. ښاغلي کلمزی په همدې حال کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردیو وساتي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پرې کېدو له کبله په فرا ولایت کې نږدې 15 کلي تر ریګونو لاندې سوي دي. د دغه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست وایي چې دغه پیښې په لاشجوون او شیبکو ولسوالیو کې سوي دي. د دې ادارې مشر باران عثماني د ځنګلونو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري.
باید سی ریگ روان سی تقریبا 12 کلی په ماد آباد منطقه کې د شبکو ولسوالۍ کې او 14 کلی په دغه کې متضرر کړي چې هغه ته دغه کورونه دغه سرویونه دغه باغونه دغه ویالې کې د ریګ بوټه کې سي.
شغل عثماني د دې کار یو عمده دلیل بېوزلي ادوي چې خلک دې تاړ کیږي څو عمل منفعت ځنګلونه او سرایي بوټي پرې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغه سړي کې دی داسې ژر ټینګ سي. له سي این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره سي. د زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې لمخې پر تهران لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی سي. په همدې حل کې د ایران ایرنا رسمي خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نښې څرګندې کړې. ایرنا خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره له دې چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دی خو د هغې شاوخوا شپاړس ګټې یې یادې کړې دي. نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. ایرنا خبری اژانس وایي د پوځ د مشر سرګندونی یو داسې لوی بدلون ښیي چې شایي محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای سي. خو د اټومي موافقې په اړه د توندلارو مخالفتونه د ایران په ایران کې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. ټاکل سوی د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لویو امنیتي مسایلو باندې پریکړه کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې موافقې باندې غور وکړي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو دولسو کسانو کې شامل دي چې په مالیک کې د یوه هوټل په برمته نیونه کې وژل سوي دي. مشکوک سختریز یغن په مالیک کې هغه هوټل ته ننوتلی و چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت کارکوونکي پکښې وه. په وژل سوي کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی شامل و چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. د لویدیځې افریقا په دې هیواد کې امنیتي ځواکونه پرون د بیبلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته سوي کسان یې وژغورل چې څلورویشت ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې وه. د ملګرو ملتونو په څلورو ژغورل سوي قراردادانو کې یو روسی، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. او اوکراین پرون د هغو دیارلسو روسپلوه هنرمندانو او سندرغړو نومونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونې کې د هغوی فعالیت منع سي. دغه لست چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت خوا خپور سوی دا دیارلس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل سوي دي. دغو دیارلسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ بروسی ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندې پر دغو هنرمندانو به د یاد وزارت ویاندې ویلي چې په دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکي دي. سي ازادي راډیو ته واجیست. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علمای اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې. په بل راپور کې اوري چې په شاه شهید سیمه کې د وروستي 14 زیانمن سویو کسانو سره مو خبرې کړې دي.
دکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دوکانو کې اچولې و. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لري چې خلک سره کومک کوي.
په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواکي اداره وایي چې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم زه تر قضا مربوط.
عرب جنگلیو د یمن په جنوب کې بل شار نیولی. مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنان موسازی د شامی پورز د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د دې هیواد د جمعیت علمای اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی دارالعلوم له محتمیم مولانا سمیع الحق سره لیدلی او له نوموړي غوښتي چې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره دي د دواړو حکومتونو د حلو ځلو مرسته وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسازی د خیبر پختونخوا پاکوړه خټک کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند مشر او د حقانی مدرسې له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره لیدلی او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره ترې د غږ پورته کولو او هلو ځلو غوښتنه کړې ده. موسازی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات لپاره د حکومتونو ترڅنګ باید جهت، بااعتبار او وتلي علما، روحانیون او قومي مشران هم خپل رول ادا کړي او د هدف ته د رسېدو لپاره له حکومتونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا د شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې د نوښار په کوړه خټک کې د دغې لیدنې په اړه ویل شوي. نن د افغانستان او پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د سولې، ثبات، امن او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد د رامنځته کولو لپاره یو بېنظیر او تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. په همدې اړه زموږ غوښتنه له ښاغلي سمیع الحق صاحب څخه دا چې د خپل مذهبي، سیاسي او قومي اعتبار څخه په ګټه اخیستو په افغانستان او سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره خپل غږ پورته کړي او د خپل توان تر حده په دې اړه هلې ځلې ترسره کړي. د افغانستان سفیر څو ورځې وروسته له دې کوړه خټک ته لاړ او له مولانا سمیع الحق سره د دې په کور کې ولیدل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان او تایید شوه او ملا منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوه د جولای په 1 په مری کې وشي تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدی. له بلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ د نوي مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شوي او د راپورونو له مخې طالبانو د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د حقاني مدرسې له محتمم مولانا سمیع الحق سره اړیکې نیولي او هغه ته د دې شخړې د هوارولو واک ورکړی دی. په عین حال کې د سمیع الحق او د هغه د ګوند ویاند مولانا یوسف شاه وایي چې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر هغه پیغام راوړی و چې د افغانستان د سولې په هڅو کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د افغانستان سفیر د خپل مشر او د خپل صدر دغه درخواست او دغه پیغام راوړی و. مولانا صاحب په افغانستان کې د امن او صلح کوششونو کې موږ سره تعاون وکړي. مولانا صاحب هم ورته وویل چې موږ خو همیشه لپاره د مستحکم او افغانستان او د آزاد افغانستان قائل یو.
یوسف شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مولانا سمیع الحق افغان سفیر ته د افغانستان د سولې په بهیر او همداراز افغان طالبان ته له حکومت سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی که نه وایي.
مولانا صاحب دغه خبرې یقین دهانی ورکړه چې یقیناً موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ طالبان وروڼو نه درخواست وکړو چې هغه تاسو سره کښېني او تاسو هم کم از کم د خپل د طالبانو هغه جایز شرایط او جایز مطالبې چې دي هغه خو ومنئ چې طالبانو ته کښېناستل تاسو سره څه جواز واخلي. په دې وخت کې خو لږ طالبان تاسو پرېږدي چې هغه خپل صفونه منظم کړي څنګه هغه یو سلمې نه تېر شوي دي خو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغه خپل ځانونه لږ منظم کړي.
دا تر 2001 کال وروسته د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند او د حقانی دارالعلوم نه چلونکي مولانا سمیع الحق سره چې ځان د طالبانو استاذ ګڼي د جګپوړي افغان چارواکو له مړۍ لیدنه ده. ویل کېږي چې د افغان طالبانو پر پخواني مشر ملا عمر سربیره د دې ډلې نوي مشر ملا محمد اختر منصور په ګډون ځینې مهم طالب مشران له حقانی مدرسې فارغ شوي، نو له همدې امله پرې مولانا سمیع الحق ډېر اغېز لري.
هغه خلک چې د کابل شهر د شاه شهید په پیښه کې زیانمن شوي له حکومت غواړي چې مالی مرسته ورسره وکړي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سیمې د دوکاندارانو زیات زیانونه ګاللي دي. دغه راز په عین وخت کې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اجرایه ریاست بیا ډاډ ورکوي چې دوی به دغه پیښه څیړي او له زیانمنو کسانو سره به مالی مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل خار د شاه شهید د سیمې پیښې د سیمې کورنۍ او دوکاندارانو ته درانه ځاني او مالی زیانونه ورسول. د یادې سیمې اوسیدونکي او دوکانداران له حکومته غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمې اوسیدونکو دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیښه کې د میلیونونو افغانیو زیان ورسېدلی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وای د پیښې غږ یې غوږونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وای په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوشپیاندل ته ومې که نه په دا خپله حادثه کې مې زمان وریرونه ټول وو، نو خساره په خپله ګوري چې ان تقریبا 90,00,000 روپۍ افغانۍ تاوان وشو. زمان وروڼه مې اوسه په ایمرجنسي کې دي. شپې لوړې زه خپله زیر خورج کړم په یوه بجه وجه دا پیښه وشوه. د بعده پیښه
دوکانداران وای ټولې پانګې په دوکانونو کې لمنځه تللې او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یوه دوکاندار نجیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه موږ هم پر زبرشیله را مسترګري دوکان لر
ولا زیات نو تقریبا داسې وخی چې 1,00,000 روپۍ خسارمان شو دي. مسترګري په حساب پرزه هم راوړې وه نور څه نو پر زبرشي کوم 1,00,000 روپۍ
ولا داسې و چې دغه دوکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دوکانو کې اچولې وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې دا خلک سره کومک وکړي. که کومک ونه کړي دومره سرمایه لرله غریبان ټول په کورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په 1 د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودیدونکو موادو د بار لارۍ د چاودیدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین وخت کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالی مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادی راډیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی سو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسی کړي.
رئیس اجرایی امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایی رئیس نن د ټکان ورکون کې پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاشید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسیون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالي زیانونه به بررسي او مالی مرستې به ورسره وکړي ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاشید د سیمې چاودنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوې او خلکو ته یې د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په هلمند کې د بشري حقوقو صاحب دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي دي. دوی د دې مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي او د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. الیاس دی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحب دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله روان کال په اول شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنګونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنګ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت څخه استفاده کوي چې لامل یې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. دلته
مثلا یو صوفي خو شو چې دولت مسول کی چاته ملکی طرفات رامست شو مثلا سنگیل ور سوالی کو اته زه خریر مون ملکی طرفات ته ودل مسولین دولت او په زمان مخالفین دولت دلته پدې شپک میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکی طرفات مسولیت لګزره زیات په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پر هم زه خریر قضا مربوط کی.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوی شمیر شي چې تر دې دمه درې سوه دوشپېته تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې یو سل اته ویشت مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګې بردونه د مین چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کیږي. د هلمند د امنیت امر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د ساحې دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنګ قوانین نه مراتوي بې اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
دا نظامی ارگان چې دي مونږ دا تصمیم نیولی دی، مونږ دا فیصله کړې ده، په نظامی جلسو کې مونږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میشته پر مونږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما هغو چې هغو نظر ورکړی دی چې دا 12 سلنه او یا 11 سلنه دغه د هغو خپل شخصي نظر دی، دا مزنه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورځ د مخامخ جنگونو مین چاودنو او ځانمرګ بدون لامل ملکي کسانو ته درانه تلفات وړي.
مومر دل چې په هلمند کې د بشري حقوقو صاحب دفتر وایي چې ملکي تلفات په تیرو شپږو میاشتو کې 12% زیات شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر پرون د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې په نامه په جوړه سوې غونډه کې وکړه. ځوانانو ویل چې دوی د ټولنې اکثریت جوړوي خو حکومت له دوی څخه لازمه استفاده نه ده کړې. خان محمد سین او نور جزئیات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په حقله په جوړې ناسته کې وکړه. ښاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وباله.
پاکستان کې د امنیت قائمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوي ټکنالوژي بلد کې ښه همکاري کولای شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې. طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هېواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هېواد روانو نامنۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي، او همدارنګه د هېواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي، او له بده مرغه چې د جنګونو کرښې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپله پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې په راوستلو او د هېواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هېواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران ذکریا په نامه یو ځوان آزادي راډیو ته وویل
یو لامل سی په هیواد کې نامنۍ باعث ګرځېدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهي ده. ځوانان د سیلاب په څیر یو قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي، او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې څو د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت یې ځوانان جوړوي، او سره له دې چې د کارموندنې لپاره یې عملي کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې لامل په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخې کېدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملي پروګرامونه ترتیب کړي، څو د همدغو ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
او سم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمي بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې یې 3 بمي چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمي چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه، چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمي حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغه پیښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوي دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوي دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلی چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا شوی تر شا سوی نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایتي چارواکو سره په ګډه د جلال آباد ښار د پاکولو کمپاین ترسره کړ او په دې اړه یې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړ. له سیمې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مدني فعالانو د شامې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د ښار پاکونې کمپاین پیل کړ چې د چاپیریال ساتنې ادارې سربیره د ننګرهار والی او مرستیال پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کمپاین پر مهال پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې د برخه واخلي او هر څوک دې د خپل مسؤلیت ساحه پاکه وساتي.
زما غوښتنه ده چې ټول د ننګرهار خلک او بالخصوص د جلال آباد اوسیدونکي که زما غږ اوري د ښار په پاکوالي کې، په ښار په صفایي کې نن زموږ سره څنګه واخلي، که دا نه رو که دا خصې کور د ټولو مشترک کور دی او یو پاک کور کې اوسېدنه خصې له خوند ورکړي.
بلخوا د ننګرهار مدني فعالانو په خپلو خبرو کې ویل چې د دې کمپاین څخه موخه په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي تر څو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي.
یو پیغام دی او د مشرانو دخوا دی ان شاء الله تعالی چې دې فرهنګ د بکار وکړو. دغه د ښار چاپیریال ساتنې کمپاین که موږ په میاشت دوه درې کې یو ځل پلی کوو، خلک روحي اخلي، دا ښار په خپله پاکي،
ځان ساتل، پاک ساتل، ماحول پاک ساتل د دین برخه ده، د اسلام برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک ساتو، ماحول هم پاک ساتو.
د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم وویل چې په خوا دوی سره صلاحیتونه کم وو، خو اوس ورته واک ورکړل شوی چې کوم ادارې یا دوکانونه خپل چاپیریال پاک ونه ساتي دوی به نقدي جریمه کړي.
تر دې نه ورته موږ هغه کسان چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، یا هغه پروژې او فابریکې یا کارخانې او یا هغه نور فعالیتونه یا اشخاص، حکومي او حقیقي اشخاص چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، موږ به هغه نقدي جریمه کوو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د کمپاین تر پایه پوری له مدني فعالانو سره یو ځای د ښار په واټونو او دوکانونو وګرځید او د خزلو راټولولو ترڅنګ دوکاندارانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه سپارښتنې هم وکړې. د مدني فعالانو په خبره دوی پراتونکو کې هم په پام کې لري چې د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او د ښاروالۍ مسؤلین هم دې ته وادار کړي چې د کثافاتو لپاره مناسب ځایونه جوړ او په وخت سره یې پاک کړي.
آصف د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ په کلیو کې هر ساعت د کابل په څیر ولسی خلک په وینو کې لاندې، خو کله یې هم چا غندنه او یادونه نه ده کړې. جان باز فهیم له زابله، د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د رحمان مینې ابتدایي ښوونځی د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. ښوونکي کم دي او هیڅ درسي مواد نه لري. اوریدونکي د پوهنې ریاست څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. قاري محمد مدني له نورستان لیکلي، د طالبانو حمله د اسلامي نظام لپاره نه بلکې د پاکستان د ګټو لپاره کیږي، ځکه دوی د ملکی تلفاتو مخنیوي ته پام نه کوي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکلي، له وسلوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کښېږدي، ځکه چې په سولې کې د طرفینو ګټه ده. او عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې له طالبانو څخه د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. حکومت دې له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي، ځکه طالبان د ده په خبره چې د چا دوستان نه بلکې دښمنان دي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوی. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوې، د عرب متحده اماراتو درې سرتیری چې د ائتلاف غړي و هم ووژل سول. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د ادن تر ساحلي ښار وروسته چې تیر میاشت د حوثیانو له لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي و او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیری د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې ووژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې رئیس په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمینه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایی ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغه ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي او تر 9:30 بجو دوام کوي، پر دې خبره کوو چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شو، چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمېر 1500 ته ورسېد. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلو ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کونړ والي وایي چې په تیرو 4 ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډېر توغندي وشتل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي، د تهران سره رغونکي اړیکې ممکنې دي. بله خوا د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونه کې ووژل شول. او اوکراین پرون د هغو 14 روس پلو هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خپرونه کې د هغوی فعالیت منسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم صالح محمد صالح با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در جریان هستین که در چند روز گذشته کابل و برخی مناطق دیگر شاهد حملات مرگبار و خونین بودند. تنها در کابل در چند حمله که رخ داده 51 تن کشته شدند. در مجموع گفته شده که 475 تن در جریان 24 ساعت جمعه در کابل کشته و زخمی شدند. شما تا چه حد در تامین امنیت همکار نیروهای امنیتی میتونین باشین؟ در این مورد نظرات شما را در برنامه حاضر خواهیم گرفت.
بله، اوریدون که هم کوالی سی چی پدی پروگرام که برخره سر واخی زنگ رو واهی اسمیس را تولی که یا هم در آزادی رادیو پر فیسبوک پان اخپل نظرون را تولی که دویش میریمو پا افغانستان که فعالی دی چی یوایی در 0999 203 540. بلش میرمو در 0900 8222515. اغه اوریدونکو چې د افغان بی سیم شبکې سیم کارتونه کاروي، کولای شي چې دا تاسو وو اتلس شمیرې د لارې مشته اسمیسونه راولېږي. موږ به اسمیسونه په دې خبرونه کې تر ممکنه حد پورې لول ورته.
بله، شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، مهربانی.
سلام و احترام تاسو ته، اوریدونکو مې ته وړاندې کوم عبدالمنان د خپل کابل قرباغه سوالینه. مخالفین مثال پاکستان
او په دې باندې مثال ټول ملت دې چې دوی هیڅ کله د سولې مثال قدرت هم نه لري کاري مثال د سولې لپاره مثال کوم پیشنهاد دی یعنې مختص اړوند دی هغه د بینه دی
ډېره مننه ژوندۍ اوسه ډېره مننه د فضل محمد په نامه اوریدونکي له کندهار څخه دغه شبه ایس ایم ایس راوسته وای دی لیکلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان حکومت دی د کابل حمله ژر تر ژره وڅېړي عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي بل اوریدونکي هم په لاین کې دي ته هم ورزو بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
به فرمایئ صاحب رادیو ازادي است مهرباني کوین شنونده عزیز تماس شما وای صدای ما وصل صحبت کنین
زموږ غلک چناوري
بله یک شنونده ما حبیب الله از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید بر طالبا فشار نظامی بیشتر وارد شود تا اونا به صلح و امنیت البته چی شوند؟ راضی شوند هدف از اونا همی بوده
بله اوریدون که هم پلاین کده تخنیکی همکاری شرک بید بله میربانی و که آزادی رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام میربانی
امن الله د لوګر نه مو کې په نظر باندې د څه آرامي نشه راتلای په دغه خاطر چې دولت وی چې مو پاکستان سره خبره کوم دا ټول د پاکستان جیران ده طالبان وی چې مو د دولت سره خبر نه کوم دا د انګلیسانو د امریکایانو غلامان ده بل په مو ته تثبیت شو چې په لوګر امریکایانو بمبار وکړو دا دولت اسمن نه زوري ونی رسید په امریکانه باندې ما په نظر کې دا سي د دام غلامان دغه د باندې اچي
ډېر مننه تاسو
بله تشکر
از بله وردون کې هم لکه چې پلان کړی
به فرمایئ صاحب رادیو ازادي است
سلام علیکم
سلام سلام علیکم سلام
مهربانی ستاسو رخ پریږی مهربانی وکړئ د پروګرام په اړه د موضوع په اړه کې نظر لرئ مهربانی
موضوع په اړه نظرونه ډېر زیات دي د امنیت په حساب دی افغانستان د خلکو په حساب باندې به دغه نه وي چې دا هر څه کېږي که دا غون کارونه د دواړو مشرانو کې دي نور قاتلین د افغانستان د خلکو دغه دواړه مشران دي ایا دې نشي کولای چې دغه شي دغه خلکو ته ځواب ووایي که دې نشي کولای په کوم باندې غوږ کوي ځوانانو باندې غوږ کوي د خلکو بې خوته او مشکل سره نه حلېږي
بیا هم مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو چې عام خلک د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې له افغان حکومت یا امنیتي ارګانونو سره څه مرسته کولی سي له اوریدونکو هیله کوو چې پر همدې موضوع سره خبرې وکړي
چنانچه یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که ما جوانان از جنگ خسته هستیم و در تامین امنیت هرچی در توان داشته باشیم از نیروهای امنیتی خود دریغ نخواهیم کرد پیامت شنونده بود
بله اوریدون که هم پلین کده میربانی و که آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام
مهربانی سید
علی سلام علیکم
و علیکم السلام مهربان
درون همکارت سلامونه نیکی لحترامات را میکنم
مهربانی سید
مطلب ملاتر نکنه ولایت تخه
مهربانی
مهربانی یه دی موضوع پر اصالی سب دومره بیم اجید افغانستان حکومت تا و دا ملت سر یو امانی کلی بیم استعمال کنه حکومت سر ملت نیمی ملتی چه حکومتی چه نشکوله چه حکومت دوش ملت چه سر نیمی نزبان دی افغان پانیم دا دیم دا کنه چار وزیر دامور خرد پول وی چه باید حکومت من سر یا ملت من سر همکاری وکی هم دا همه وقتی دا لاری و سوک دا بمی دید دا
حکومت ستاسو رخ خط وصل رازی متاسفانه چه ستاسو په خبرو دومره نه پیژو محمد قاسم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر باید د کابل د برید غاچ واخلي دغه راز محمد حسن لیکلي دي چې زما په نظر د کابل برید سرګند کړ چې وسلوال طالبان سوله نه غواړي
بله محمد داود از نورستان ولسوالی کاندیش در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان صلح بیاید و از یک طرف میگه که ما طالبان را به صلح حاضر می سازیم و از سوی دیگر با توپ و تانک افغانستان را هدف قرار می دهیم
بله دوردون کوی سمیسون بخیر دیر زیاد رازی چی زینی دلوستل وار هم ندی زکه چی توری گرد وردی او زینی دیر تکراری مسائل هم په دغه سمیسون کرا خستی از زینی پیغامونه چی دی ده پروگرام له موضوع سره اړخ نه لګوي کوشش کوو چې بیا هم دغه پیغامونه ورته ولولو بل اوریدونکو لکه چی پلاین کړي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی سوی محمد صالح و تمام شنوندگانتان نیازی است.
مهربانی
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته باید بگم که در مورد تامین امنیت و همچنان صلح در افغانستان نقش جوانان چی است و همچنان افراد و اشخاص که ملکی هستند بی‌طرف هستند اینها تا چی اندازه می توانند که باید که امنیت صورت بگیرد. البته پیشتر یک مقدمه ببینید، البته حوادثی که در سه گذشت هفته در کابل رخ داد همه البته ثمری امو جر و بحث هایی که در اسلام آباد و مری و کجا بود همیشه نتیجه شد که ما می سنجید پس همی چیز می باشد. ببینید البته به نظر ما تا زمانی که ارگان های دولتی افغانستان، ارگان های کشفی و استخباراتی و همچنان امنیتی افغانستان تقویه نشود، البته ما با شما گفته می توانم که مردم ملکی افغانستان داران قدر که سطح البته همو زندگیشان بالاتر نیست که در لحاظ بتوانند علیه نیروهای امنیتی خود همکاری کنند و بر صورت خود دولت افغانستان این مکلفیت و وظیفه را دارد که ارگان های امنیتی و عدلی و قضایی خود را تقویه کند تا می کسانانی که وارد چنین عملات میشند و جلوگیری شود. البته ما با شما گفته می توانم که حتی اشخاص افراد در نظام هستند، در حکومت فعلی افغانستان هستند که در حوادثی که در کابل رخ داده مستقیما دست دارند. پس شما چی گله از ایران و پاکستان و کشورهای دورتر؟ به هر صورت این عملات ما مانند دولت واری ما محکوم میکنم و همیشه مردم افغانستان دار صلح امنیت هستند، ولی به اون اندازه که باید که جلو چنین اشخاص افراد گرفته شد و آن صلح نمیتوانند که علیه نیروهای دولتی خود همکاری کنند. باید که وظیفه دولت هست هر چیزتر نظام خود را اردو و پلیس را امنیت خود را تقویت کنند تا باشد که در آینده جلو چنین حوادث گرفته شود.
بله تشکر از شما نیازی سه به نکته که شما هم اشاره کردین. از شنونده ها میخواهیم که از نقش و سهم مردم بگویند چگونه همکاری میتونن بکنن با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از رویدادهای خونین و مرگبار که خصوصا در کابل شاهد بودیم که چی واقع شد روز جمعه. حالا ببینیم شنونده دیگه ما روی خط تلفن هستن و چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مننه کو بس جان هم سلامونه میگیری من خپل نظر
وکړم. مهرباني وکړئ.
مننه کو ما مشته ولې چې دا غوښنه مې ستاسو ځواکونه سره مشته شولې چې یو ځای نشته تر څو چې ولاس ورنه کې نشي سره ځای کېدلای. هیڅ رقم هم نشي سره ځای کېدلای بلکې موږ ته چې دیس کولای شو چې طالبان ته په خپل ساحو کې ځایونه نو کور دوه مذهبي و نو کړو موږ ته باید یوازې د افغانستان او د خپل ولس کوم موږ ته چې د مرکزو له ساحو دا چې نن په کابل کې خونړۍ پوښه د جمعې په ورځ وشو.
بله
دا وریدونکو ټلیفوني تماس متاسفانه چقته سو د خان محمد په نامه وریدونکو په خپل اس ام اس کې لیکلي چې له دولت سره ملکیان دام راسته کول سي چې د تخریبي اعمالو د مخنیوي لپاره دولت ته اطلاع ورکړي. په دې توګه به کېدای سي چې د زیات مرګ ژوبلې مخنیوي وسی. بل اوریدونکو هم په لاین کې د ته هم ورزو
بفرمایئ.
و علیکم مهرباني.
السلام علیکم.
مننه ژوندۍ اوسې د راډیو اواز مو کې اوسې ټیټ کې ځکه چې انعکاس کوي ستاسو غږ موږ ته صفه نه راځي. مننه ژوندۍ اوسې تاسو لکه چې موږ غږ نه اوري. د امین الحق په نامه اوریدونکو کې د هلمند له مرجی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان حکومت باید دینی عالمانو ته رجوع وکړي چې د سولې په مخنیوي کې د دوی له رول څخه باید استفاده وسي.
بله احمد فرید از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که تقریبا تمامی افغان ها آماده هستند که با نیروهای امنیتی خود در سرکوب و جلوگیری از حملات شورشیان همکاری داشته باشند.
دا شکیب نام اوریدون که لهلمند سخیلی کلیجی چی وصلوال طالبان باید زجر تر جر سولی تغاڑ کشیجی دیده که چی پا سولی که در طول و گتا ده.
بله ببینیم شنونده بعدی ما سریق تلفن چی پیام دارند. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام سب. بفرمایید.
زمیر راز قاسمی د پروان ولایت غوربند د سیاګر د ولسوالۍ د قمچاغ د بکرخیل د کلی اوسیدونکی کایم.
مهرباني وکړئ قاسمی صاحب.
بفرمایید.
سوال یې صاحب زما سلامونه دې تاسو ته ورسېږي. زما خو یو نظر داده خدای دې هغه مړي شهیدان دې خدای بخښي، خدای دې زخمیان ته شفا عاجل ورکړي. زما خبره داده وای ما شخصا نه ګلم خپل مطلب خو به ورته نه وایم، بل مسلې به ورته نه وایم. چه عام خلق و ریخ و عام خلق انده طالبان را فساد انده خو پکنه که داری فساد انده خو پکنه که داری
لطفاً شنونده عزیز شما افت کلام را مراد بکنین. تشکر از تماستان. یک
محمد قاسم زواک لهلمن سخلی کلی چه ده کابل پا برید که ده پاکستان استخباراتی اداره لسلری. موسیقی
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې عام خلک څه همکاري کولای شي.
بله. عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با این نظر موافق نیستن. میگن مردم هیچ نوع کمک کردن نمیتونن، از حملات جلوگیری کردن نمیتونن، این کار دولت است نه از دست فروش ها. و یک شنونده دیگر ما یگانه از ولایت هرات نوشته کرده که باید برای پیشگیری از حملات طالبان و غلامان آیسای باید دولت بر مرزها کنترل کامل داشته باشه و پلیس باید تفتیش کامل بکنه و مردم زجر کشیده باید هر حمله مشکوک تروریستان را به مسئولان گزارش بدن تا وقتی که گفتن مردم همکاری نکنن، هیچگاه دولت نمیتونه جلوی ایگونه حملات را بگیره.
بله، ده کریم پنامه اوریدون که لزابل سخه اسمس را لیجلی اولی کلی دی چی ده ورستی بریدون زکر زیاد سیوی دی چی ولس لدولت سره همکاری نکوی او دولتی چرواکی هم پخپل وظیفو که غفلت کوی.
بله، هدف ما هم امیست که شما نظر خود را در این برنامه با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که چی نوع همکاری از طرف مردم با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار شده میتونه. ببینیم شنونده ما روی خط هستن چی پیام دارن.
بله، میربانی، اوکی،
بفرمایید.
ما اول نظر داده سی حکومت باید پخپل و ارگانونو که اصلاحات را ولی لحقه ارگان سخه یو داده اربکانو روزل دی او مثلا اربکانو کار کول چې په دغه حکومت کې مثلا ډیر فساد راوستل دی، خاص اربکانو نه ورغونه پولیس هم نو یو ځل شاجی پولیس باندې کې تقریبا دروځي شلو دا اوس پورې یو څلو سلیش نه طرف باندې دی خلک د بازار چې دکاندارانو یا د دوخانو والا و دا ونی ول سره وغوتخه مثلا حتی طالب وو ده شلو او د تلویزیون خالدار په دغه کې باندې را خلاص
او ملکی خلک څومره همکاري کولای شي دغه څه پیښ شو د مخنیوي لپاره عام خلک څه کوي کولای شي
عام خلک نه هلي دي مثلا دولت د ملي ځواکونو سره امنیسته ملي پولیسته هغه د توان څونه وی لري مثلا دغه دا رقم خلقو فسادګرو خلقو سید افغان ملت او حکومت روند منځو اعتمره وي.
بله، ډیر مننه تاسو نظر واوریدل سو. د عبد الله په نامه اوریدونکو کې د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر پاکستان غواړي چې طالبان یوازې د خپلو ګټو د پاره وکاروي.
بله، خلیل احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که واقعا در چند روز گذشته پایتخت شاهد رویدادهای خونین و مرگبار بود و در این مورد گفتن باید مردم همکاری کنند تا کابل بعد از این شاهد چنین رویدادهای خونین نباشند.
بله، لفرات څخه بل اوریدونکو خان نورزیلی کلیدی چې خلک له دولت څخه ځکه مایوسه سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په ځین مواردو کې له خلکو سره سم چلند نه کوي.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید، شب رادیو آزادی است.
سلامونه سلام سه تاسو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام
پرزین پکېن. مهرباني وکي.
مهرباني.
اخو زما خو لا کړه تاسو ته نتي موضوع دا کړی چې عامولسته کولې شي عامولسته کی نور غریبان عامولس دي ځان نه پکه نه پکه پیدا کی عامولس څنګه کی عامولس نو سونه کی ته تبای خو دي عامولس وشو دي خو پیغام نه سي دین آباد ودا یا دنه چې کابل خار ته د ځانمر کې راځي د موټر بم راځي د دې مخنیوي به عام ولس کوي.
دا قل عام ولس کولای شي چې افغان امنیتي ارګانونو ته اطلاع ورکړي، مثلا د پولیسو ځینې شمېرې ته چې هغو ته زنګ ووهي او په دې برخه کې معلومات ورکړي.
خو عام ولس خو په یو سره وي پلان دی بل سره پلان دی، هغه خو په دواړو کې ګیر دی کنه. نو که چېرې ته حکومت سره همکاري کوي خو د طالب طرف نه به غر ته تباه دی کوي، طالب طرف کې حکومت نه تباه دی عام ولس نور څه وکړي زمین آقا وظیفه دی دوی دا چی دوی دا عرصه دی عرصه مخنیوی که دی جنگونو دی عرصه مخنیوی دوی باید وکی.
بله، دیره مننه دا محمد قاسم ځواک په نامه اوریدون که لهلمند سخلی کلی دی چی موش باید دا افغان امنیتی ځواکونو ملاتر وکړو.
بله، شنونده دیگر ما احمد الله از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که تمامی جوانان آماده هستند تا با نیروهای امنیتی خود همکار باشند، اما گفتند که دولت باید از جوانان هم حمایت بکند تا از در جلوگیری از چنین حملات.
علی محمد احسان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دولت او طالبان دي تر خپل غټو تیر سي او ولست هوسا کړی.
بریم با شنونده ما سره تلفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
بله مهربانی وکړئ، تاسو ژغ خبريږي.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت شاګیر پولیس.
مهربانی وکړئ تو خیم.
تاسو ټول اوریدونکو ته خپل دین سلام
وکړئ. مهربانی.
تاسو کوم انتخاب کړی د البته موږ به داسې نظر ورکړو چې له یو لاسه د شک نښې د ملت او د حکومت یعنې د پولیسو او د اردو ترمنځ ډېره فاصله ده. کله چې په یو بازار کښې شک وشي یا خلک وهل کېږي او داسې هم پېښه شوې ده چې زموږ یو چا ته اطلاع ورکړو وایي دلته مین پټ ده یا دلته داسې خلک شته چې هغه تاسې ته ضرر رسوي. بیا هغه سړی جیل کښې وایي ته لاس ورسره لرې ته په خبر وي اوس بندیان دي موږ ته واړې واړې باندې لیدلي دي نو خلک له حکومته ځکه بالکل مایوسه دي ودوی ته اعتماد نه لري ځکه چې بیا بندي کېږي نو هغه سیمه یې وروسي وایي ته بیا ورسره ګرځې نو تا ته څنګه معلوم کړي بیا هغه په 4 لکه 5 لکه کلدارې راخېږي. او بل هم دا نظر د دې حکومت مسؤول ده باید حکومت ته دې مخنیوی وکړي موږ ودې حکومت ته رایه ورکړې ده موږ پر دوی دا حق لرو چې زموږ امنیت وساتي په کابل کښې دې رشته خواره لري چې دا خلک چې پیسې اخلي او ډالر اخلي دا خلک راتېږي دا له اسمانه را لویږي په تیاره کښې را ځي دا دوی لاس ورسره لري په خپله لاس ورسره لري دا حکومت ورسره ګډ ده پاکستان ته دې زارۍ نه کوي نه دې ورته زاړي چې په زور باندې دې کار ورسره واخلي نو څنګه حکومت باید پاکستان ته ووایي چې دا ستا له خوا دغه ولې را ځي امریکا او پاکستان سره یو لاس دي سره ګډ دي د افغانستان ملت یې در به دره کوي دا څنګه حکومت دي ستاسو له توجه د
ډېره مننه ژوندی اوسې کور ودن. بل اورېدونکی هم پلین کې دی دې ته به هم ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
بفرمایئ. صاحب مهرباني.
آواز اوري؟
بله بله
بله بله.
دا کومه پېښه چې شهید کښې شوې ده دا خو هسې د خلکو په سترګو خاطره چې وایي دا خو د امریکې له بګرام اډې نه راوتلی موټرو خلکو په سترګو لیدلی وي او دا خو د خلکو په منځ کښې والوزه او دلته خو مجاهدین داسې کار نه کوي او نه دا جهادمننه
ستاسو څخه. د کندهار څخه بل اوریدونکي محمد قاسم لیکلی دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او د دوی له رایې او نظریاتو سره سم چلند وکړي ځکه چې بیا خلک خواتوري کېږي او د دولت په وړاندې درېږي.
بله، شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان در پیام خود نوشته کرده که نقش جوانان در پروسه صلح ای است که باید حکومت اونا را در تمام بخش های حکومت سم بده زیرا عدم کار جوانان گفتن باعث میشه که اونا به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
د عبدالغفار توبگار په نامه اوریدون که لهلمند څخه لیکلی دی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت دواړه ولس تر پښو لاندې کوي او د دوی غوښتنې نه مني.
ببینیم شنونده ما سریق تلفون چی گفتنی دارن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
اوریدون کله کې چې موږ ژغ نه اوري بل اوریدون کې هم په لاین کې مهرباني وکړئ ستاسو ژغ پریږي.
بفرمایئ.
صاحب دغه دغه موضوع په اړه دغه وروستي پټاونه چې ډېر شوي دي دا ټوله دا تاوان چې دی موږ ته د اشرف غني له لاسه رسېدو ده په معنه کې غن ووایم.
اوریدونکي متاسفانه چې ځینې کسان د کلام عفت په پام کې نه ساتي له دوی څخه هیله کوو چې د پروګرام له موضوع سره سم څرګندونې وکړي او حداقل د کلام عفت په پام کې ونیسي ځکه چې راډیو په زیاتو کورونو کې اورېدل کېږي. په دې کورونو کې زنانه هم سته خویندې او میندې دغه پروګرام ټول اوري. بل اوریدونکي د عبدالرازق په نامه له لغمان څخه لیکلي دي چې باید افغان امنیتي ځواکونو ته ولس د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې دا همکاري وکړي چې دوی ته پر وخت اطلاع ورکړي.
بله، آقای صاحبزاده از لغمان ولسوالی الینگار در پیام خود نوشته کرده که مردم عام اطلاع به قوای مسلح میدن اما اجراءات گفتن صورت نمیگیره که مردم از این ناحیه دل سرد میشن. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که مردم ملت گفتن با دولت همکار است اما دولت وابستگی با جنگجویان داره.
بله، ځینې اوریدونکي په لاین کې دي له دوی څخه هم اورو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام.
وعلیکم السلام. مهربانی.
مهربانی.
دولت ملکی وزیر به څنګه دولت سره جایز خپله د اردو زابط یم از خپله دیو سر دیو اثر د خانه تعریف شوی ما د اردن تلای ما دوه کار کی چې مستقیمه نو زما سره همکاري نه کوي هغه د ملکی خلکو سره همکاري کوي او بل دا راه چې موږ ورکړی ده رئیس جمهور ته او داسې معاون ته
بل تاسو څه ډول همکاري غواړئ
اعتماد کې ملکی خلکو ورکړی ده
تاسو مثلا د ویل چې همکاري نه کیږي څه ډول همکاري غواړئ له حکومت څخه
حکومت دا همکاري غواړي موږ سره همکاري کړی ده ویو خو پلانګ ده بل خو کوټک ده
بله ډیره مننه صادق په نامه د صادق په نامه اوریدونکو له زابل څخه لیکلي دي چې عام خلک له دولت سره که همکاري وکړي د کابل پیښې یاد کړي دي چې بیا به داسې پیښې په افغانستان کې نه تکرارېږي
بله شنونده بعدی ما روی خط هستند بفرمایید سب رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی مننه وعلیکم السلام مهربانی وکړئ
دغه دا 14 دغه برکه خو به څه شي وای دا خو دې خاطر چې په اړه مې روان ملسر نه نو وسره به چاته وای چاته وای
دولت سره ملکیان دغه سی پیښو د مخنیوي لپاره څه همکاري کولی سي تاسو نظر څه دی
دولت سره همکاري نشي کولی دولت دا کارونه کوي ګوره دلته بابور کې
بله شنونده ما تلفنشان قطع شد نثار احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که کار پاکستان است تمام حملات گفتن اگر طالبان می جنگن بر پاکستان می جنگن چون حالا رهبر ندارند
بله دین نور اسمیسون هم راغلی خو د موضوع سره اړخ نه لګوي نو دا اسمیسون به نور پروګرامونو ته پریږدو بل اوریدون که هم په لاین کې دی د ته هم ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري
بفرمایئ سپ رادیو آزادی است
زه خبره کوم ماته د څه څه خبرې کوم چې دا نو مشران لکه عبد الله او ځینې دي د پولیس لا په نظرمري
بله ستاسو ژغ صفا نه اوریدل کیږي متاسفانه د رحیم الله رحمانی په نامه اوریدونکي له کندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي که حکومت خپل منځي ستونزې او اختلافات حل کړي سوله په خپل راتلونکي ده
بله شنونده دیگر ما جانان از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید دولت قانون فعلی را تغییر بده تا ملت از او راضی شوند و هم طالبان گفتن به صلح کشانده شوند نمیفهم هدف از اینا از تغییر قانون در چی است
بله بل اوریدون که هم پلاین که دیدو تا یادوانه که وچی ده پروگرام ده موضوع پا اره خبری وکی موضوع داده چی عام خلق ده وصلوال و بریدونو پا مخنوی که چه مرسته که ولی سی بله میربانی وکی آزادی راژیو ده
بفرمان سید
السلام علیکم رو اتاش که و قدرمون و اوریدون که تردیده لکم سلام
وعلیکم السلام
میربانی سید
دی امنیت دی پاره بدونه و ما کمونو کولی سو طول افغانان اغاق زوانان دی او کلدان دی کولی سو دی امنیت چیزا کو پرسن که بداریگو او خپل نرو تقریبو انشاءالله او بسی سی دا مشکلات دی من دی وطن نلری سی
بله ډیره مننه د حاجی شمس الحق په نامه اوریدونکو له هلمند څخه د غشې بای سمس را وسته او هغه اوریدونکو ته اشاره وکړه چې څو شپې مخکې رقیق الفاظ او ناوړه الفاظ وکړول دول د غشکنزل چې وکړه ډیر بد کاری وکړي او د ور باندې سخت خوابه دی بل اوریدونکو هم پلان کې دته هم ورته
بفرمایئ سب رادیو آزادی است مهربانی تماس از شنونده ما قطع شد دو دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از او خبرها نشر خواهد شد حالا میتونن شنونده های ما یکی دو شنونده را تا او وقت البته گرفته میتونیم بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
من نجوانده و سی مهربانی
نه تماس از شنونده ما قطع شد اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که جنگجویان گرفتار میشن اما در مقابل پول یا توسط مقام های دولت جهت بقای خودشان رها ساخته میشن و گفتن چطور میشه که امنیت تامین شود
بله د محمد اسلام حاذق په نامه اوریدون کې لیکنده هر څه خلی کلی دی چې حکومت باید په استخباراتو زیات کار وکړي خپل استخباراتي ادارې قوي کړي په دې توګه د زیاتو بریدونو مخنیوي کېدلی سي دغه راز خلک هم باور ورباندې کوي او همکاري ورسره کولی سي
بریم به شنونده ما از طریق تلفن بفرمایئ سب رادیو آزادی است
بله عبدالحی نو هستم از ولایت فرا
بفرمایید
در بحث موضوع میخواستم چه بگویم
مهربانیست
همکاری ملت با دولت وقتی صورت میگیره که دل مردم از دولت راضی باشه چون وقتی خودم از دست دولت بسیار شکنجه دولت خوردیم روزی جنگ شده بود طالبا با همراه دولت جنگ داشتن وقتی طالبا جنگ خاموش کردن رفتن، من و برادرم میرفتیم به جای در وقتی پشته دولت رسیدیم به جای دی که با ما همکاری کنه. خودی من باور شما بیایی قلمت و کوب کرد که یکی از حال رفت کنم. من فقط آرزوی ما از ملتیه که باید از دولتیه که با ملت همکاری کنه، نه که با ملت جفا کنه. فقط نظر ما میبینیم.
بله. تشکر شنونده عزیز. از شما یک شنونده دیگر بسیار کوتاه میتونیم پیامشان را نشر بکنیم و وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب بفرمایید.
جوری بخیر؟
من نجوانده و سمیر بانی وکی.
آزادی را جوانا؟
بله و.
دقا ما ویلش کسوایست شد. دقا ملکیان تر امرسه وشی در امرسه باید حکومت خود نشکواله اینو ملکی هم بیسنگ او سر وکی.
بله دیره منه نستاسو نظر واوری دلسو پا افغانستان که در سهار 9 بجی کیودون که دی در خبرون وقت رو رسید.
بله بعد از نشر خبرها هستیم با شما و برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان.